احمد شبریم د ازادي راډیو بصارنې خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځان مرګی برید و. یو تن تر سره کړی له ځان سره یې شل پاونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیشي له بل برینګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. په دې چاودنه کې تر 120 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې چې مرکزی په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایل بی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی فیلجون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګوري په نړیوال جام کې د دریم مقام د ګټلو په سیالي کې له استرالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په 2 وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې دې هدف ته ورسېده. په پام کې ده چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسي. د چین په پلازمېنه پکن کې د ژمني اولمپیک لوبي رسمان پیل شوې. یو شمېر لویدیځو هیوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ تیر ماښام د ژمني اولمپیک لوبي چې د فبروري تر دې شمې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي، خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماټان حاضر نه وو.
ازادي راډیو په منځني څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم استاسو کوربه. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو وړاندې د جنوبي اسیا د ټولنې د افغانستان د څنګ د مشر ضیا بومیا نظر اخیسته.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره افغانستان مذهبي اړخه رسنیو خبريالانو د کار په سرنګوالي باندې څار کوي.
دا به هم واوري چې هند په لسکونو افغان محصلانو ته روانولي په حربي اکاډمیو کې د زده کړو زمينه برابره کړي. طالبان وایي
د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سي ورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له ورتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمرینات کې مختبي دي.
د دې ترڅنګ تر ونیمو بجو شمیر نور مطالب لاسه دی راډیو اوریدل شي کرا سره وي. تر دې شي بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په فرانسه کې ډیره د بي سرحد خبريالانو ټولنې د تیرو 2 میاشتو په ترڅ کې د افغان خبريالانو ګواښل د هغوی احضارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندلې دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د بي سرحد خبريالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل چې د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لږ تر لږه 50 تنه خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې پاتې شوي دي. په راپور کې د آریانا نیوز د 2 خبريالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم دا 2 خبريالان تیره اونۍ د 2 شپو په مخه ونیول شول. په راپور کې راغلي دي چې له نیول شویو خبريالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبريالان نیول شوي چې په کابل کې د ښځو د اعتراضونو په اړه راپورونه چمتو کړي. د بي سرحد خبريالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبريالانو په نیولو کې مستقیم لاس لري، بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د ټلیفون لارې ګواښونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. راپور کې راغلی دی چې د طالبانو د استخباراتو د 350مې ادارې رئیس جاوید سارګر، چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی، له ځینو خبریالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو له چمتو کولو ډډه وکړي، کنه ژبه به یې پرې کړي. د بې سرحده خبریالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څنګ مشر رضا موینی ویلي دي چې د خبری مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبریالانو ته د ژبې د پرې کولو ګواښ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور له مخې افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو له دې مخکې ویل دي چې په نږدې راتلونکي کې به د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به یې په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې بې سرحده خبریالانو ټولنې په یوه نوي راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 50 خبریالان یا نیولي او یا یې د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتلي دي. په دې اړه احمد تکل د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو کوچنی یا برخی یا یو حصے ته متوجه شوی ده. تر حال چې لږ ورځ طالبان په افغانستان واکمن شوی دی یا بشپړ واکمنی ترلاسه کړې ده، د خبریالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتې کوم چې د آر اس اف ریپورت کې ورته اشاره شوې ده. ځکه هلته اوس اکثرا په کوردنینه سازمانونو چې رسنیو په وړاندې او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سارې په غاړه وه یا له منځه تللي ده او یا یې فعالیت دومره محدود شوی ده چې نشي کولی دوی خپل هغه
د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډیره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبریالان او د خبریالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې اوس تر ډیره حده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه ساری او هغه سمتو سور کې ورته و. د دې ترڅنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبریالانو د کار په سرنګوالي باندې څار کوي، ورته فرمایشات ورکول کیږي. اته د استخبارات څنګه خورته وای چې دغه ملمه برا غوړی د بنه را غوړی پښتنې مدغه مطرح کیه مسله د امارت په دیننو کې چینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې ملمه لاس ور وړی او نه به هغه نقد کوي. حل لاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولې سنړېواله ټولنه د خپل سکوت مات کاندي تر څو یو ځل بیا موږ وکولې سو چې د رسنیو بې پرېتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک دخلو تصرف پکې وکړي هغه په دوران داولو دغه حل لاره ده. صدا هم یو ارمانی حل لاره ده.
زیا بومیا په یوه خبرتیا پسې مو د کابل په هوایي ډګر کې د څو میاشتې پخوانی چاودنې د بشپړو شویو تحقیقاتو له جزئیاتو خبرو چې تازه خبره شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځانوژونکو بریډ پاړه څېړنه بشپړه شوه. د بریډ تاګس پښپښ وشتمه شوی وو. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځانمرګي بریډ وو یو تن تر سره کړی لزان سره شل پاونډ چاودیدونکو مواد چې باندې 9 کیلو ګرام کیشي لبل برینګونو سره لښته ولودا چاودنه وکړه. د امریکا د مرکزی قومندانی مشر جنرال فرانک مکنزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لږ تر لږه یو سلو او یا ملکی افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووشل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال د پیشې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. مخکې دا سویل کېدل چې دا یوازې یو چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستنه شي. جزئیات پر راپور کې
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخي کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتی خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوګي سره مخامخ دي او سم دستي مرستو ته اړتیا لري. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداري ورکړ چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونی شي نو ناوړه عواقب ولری. ملګری ملتونه لڅو اونې یو راهیسه په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي او د افغانستان د نړیوال بانک لاري یې په خپلو څنګه ویشي ټول خلکو سره د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همدارس یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سایر ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولای، نو ځکه دای وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
ل بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې در روانو لوبو پاړه وړاندې په دې خبري مجله کې اوریدل شي. خو اوس یو سیمه ایزه مسله راخلو. د هند حکومت د دې هواد په هربیا اکاډمیو کې روزل شویو لسکونه افغان محصلانو ته پروانه اونۍ کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبان حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستانه شي او د هیواد پر غوونه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې د محصلانو مخ کې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپل زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکی او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند لڅو لڅیزو رئیس په تیره په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي. خو د زمري په څلور وشتمه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان د پاوځ په لیکو کې استخدام کړي. خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپل لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته ویل چې د محصلان باید هیواد ترسته نشي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده، خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوختي د هند په هیواد کې، هغه چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سي ورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له ورتیا او استعداد څخه ګټه واخستل سي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پایلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
هند په لسکونو افغانان په خپلو حربي اکاډمیو کې روسي له هند به د هند سیال پاکستان ته مخ کړو. د پاکستان ستر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پکینګ ته رسیدلی دی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د شمنی اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. یو یادونه وکړم چې د پچین کې د شمنی اولمپیک لوبو ته هندیان نه دي ورخلي او یو شمېر ویدیزو هیوادونو هم د سفر لغوه کړای دی، تحریم کړای دی ډیپلوماټانو. البته د پکینګ ته د پاکستان د سرعظم د سفر پاړه راپور
پیکینګ پرون د ژمنی اولمپیک د لوبو د پایل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وو. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی وو. عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیز سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمنی اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولو کې څه باندې 2.5 کمواله راغی. چین همدارس په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په دې خبرې مجله کې واوري چې په کندهار کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
در مخم کړه کېدل شش کال د خلک وایي وای دغه حکومت واوشتي ته تاریخ بنجیږي ګران بسي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم وړاندې لرو چې د افغانستان پاړې په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي. تاسو په شخص په شبي پیغامونه هم خبرو خو اوس په کرکټ ته مخ کړو. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې د بنگلاديش له لوبډلې سره د لوبو لړۍ تر سره کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د کوربا بنگلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید تر څنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 وریزي او 20 وریزي لوبې تر سره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوي ته لاړ شي، خو کوربا هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وځنډیده. د زیمبابوي دوره اصلا په ډسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت پاتې شوه. افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید تاک ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کیمپ څخه دا کې تولاړ شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کیمپ مختبي. دغه تمریناتي کیمپ مخه د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته چمتواله ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وايي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینی ډاکې ته ورسیږي. بیا به په سیلهټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 23مې نیټې څخه د یو ورځنی لوب لړۍ پکې پلان شوی روانه شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي له افغان لوبډلې سره د مارچ په 3 او 15 دوه شل اوریز لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټیډیوم کې پلان شوی دي.
زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم موسم مال همکار اجمل انصر اوس
ل خبرونو ور اخوا
اجمل اند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په کندهار کې سکهال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کاروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنکړي، نو ځکه ډیر کاروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلیا او سولري برېښنا په مټو به برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تریاکو کښت ته اجازه ورنکړي او به یې تر دې هم لوړې سي.
در مخم کره کېدل شش کال په دې دغه کېږي د خلک وایي وایي دغه حکومت واوښتي ته تریاک بنجیږي ګران به سي. په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخواته خو ګرسره داسې وخت به رالی ول بنج تریاک نه اوس څومره ګران سوي چې دا د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وای بنجیږي بالا به نه دغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنارې ځکه کرلی چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولای.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بله داسې یو کار دی اوس مثال ځکه ده بالا نو اوس وایي په دغه نه جوړي په غنم نه جوړي چې تاریخ کوم نیوختای شوی په را جوړ کړي په دا خاطر چې د چلو بسې بل څنګه کاري بر زه ځان دغه ته کوم اوس دا هم ځکه ده په غنم نه جوړېدو لکه د پاک تاریخ چې جوړي.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ پاوزي مدد سیمه کې د تریاکو د پیر او پلور بازار په اونۍ کې دوه ورځې پرانیستی وي او خلک په آزاد ډول د تریاکو پیر او پلور کوي. د تریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشئی موادو یو کاروباري وایي د حکومت له لوري مرستې نشته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدلي معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږکال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 70 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوي.
موږ چې د خلکو څخه د معلوماتو روی څخه چې د ولسوالۍ د خلکو څخه موږ معلوماتونه کړي دي، زموږ د مجران د تروي د مجران څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګپتار څخه هغه موږ ته وایي وایي سږکال د 50 څخه تر 70 فیصد تر 50 فیصد پورې سږکال د تریاکو کښت شوی دی. د پخوا په نسبت چې سږکال ډېر کرل شوي دي یو اوازه یا هم دغه کېدلی سي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تریاکو کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تریاکو ته مخ کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم د چنړيوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي نیویارک پوسټ رسپانه د یو نوی ریپورت په استناد لیکي د متحده ایالاتونو د سنا د بهرنوي اړیکو په کمیټه کې د جمهور غختونکو ګوند غړو د بایدن اداره ملامت کړي چې د امریکا په لزګونو زره ملګری افغانانو د طالبانو تر واک لاندې پریخي دا ریپورت چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو په کې د آشوي د چې اجرایی څنګه د طالبانو غواخونو ته په وخت پاملرنه نه وکړي په کې د سناتور جیم ریچ لخلي ویل شوې دي چې څو ساعت مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي چارواکو له کابل د خلکو د تخلیه چاري پایل کړي د ورسپانې لدې مطلب سره هغه اقسام خپور کړي چې پکې په زورګونو افغانان لیدل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کابل د هوایی ډګر سره انتظار دي د ریپورتونو لمخې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ په لسګونو امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي نیویارک پوسټ د سی ان ان تلویزیون په وینا لیکي چې نږدې اتیا امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې لدې هواد ووزي د اټلانټیک شورا خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې کله چې طالبانو کابل نیولې پاکستان ټینګار کوي چې لویدیز دی د دوی دا غونډې همداسي واسي نه پریږدي د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نړیواله ټولنه هڅول چې افغانستان دی نه منځوي کوي او لدی هواد سره د مرستې وکړي چې له بشري ناورین څخه ووزي اټلانټیک شورا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې اسلام آباد د خپل غونډې د ستونزو د حل لپاره شمنې کوي د طالبانو په مشرۍ کابل اسلام آباد سره د پخوانیو امنیتي اندېښنو د هوارولو په وخت ناخوخه ښکاري خبرونه بیا څرګندوي د طالبانو قومندانانو د پاکستان لوري پر پولي د ځن سیم پر لګولو سخت اعتراض کړی دی او عملنه هڅه کړې ده چې د دې پروژې مخه ونیسي د اټلانټیک شورا په خبره شوې مقاله کې دا هم راغلی چې طالبانو اسلام آباد ته ډاډ ورکړی چې افغان خاورې به د دوی پر ضد څوک کار نه اخلي خو تر اوسه طالبان پاکستان کې د ممنوع شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی او د طالبانو په منځګړتوب له پاکستانی لوري سره د ټي ټي پی د اوربن لپاره ترسیدو ورسته د ډلې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په خارونو کې بریدونه پیل کړي د الویدیس بل خبرونه کانورزیشن په خپل تازه غنه کې لیکي نړیواله ټولنه طالبان چې پروس کالی په اگست کې کابل ونیو لنګدي ساري د خبرونه په باور دی ډلې ته د اندېخنې لپاره موجه دلیل شته دوی یو ځل بیا د ډار او ویرې د خبرېدو لارې واکمنې ته مخه کړي په تیرو سباندې 15 میاشتو کې چې طالبانو واک تر لاسه کړي په افغانستان کې شپږ زره څلور سوه خبریالانو خپل کار له لاسه ورکړی دی څلور اتیا فیصده د دې خبریالانو خزینه خبریالان دي او ګڼ نور خبریالان له دې هیواده وتلي وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخ
السلام علیکم عبد الله احمد پکتیکا ولایت نه دلته یڅوک چې تم زمرست نه درسېدلې او غریبان پاتې دي او هغه بعد او بعد تر کول کیږي موږ خپل نه غواړو بعد موږ دغه هر څوک واروي بعد مسران واروي بعد هغه خلک واروي څوک د امرستي ویشي
سجاد دلمن څخه خبر کوم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم د رسنوي اهمیت په مجموع کې د رسنوي اهمیت او د ازادي رادیو اهمیت دا کچیر دا ازادي رادیو او رسنوي نه وای نو د عمومي اپه بنوي راغلي په افغانستان کې او مکاتب دروازې به تړلې وای خلګو ژغ شنوای پورته سوی نو مکاتب دروازې بندې وای د پونتونو دروازې به بندې وای او دا عمومي اپه بنوي خلګو سره به غیر اصولی کلینیک کېدلې او چا به ژغ نه سوی پورته د ژغ د پورته کولو ځای نه درلودې نو ازادي رادیو شته ډیر مهم رول لري د خلکو په اذهانو کې تغیر راوستلې دي خپل ټول همکاران موږ ټول ملګری تاسو ته سلامونه وړاندې کوي احساس مننه کوم استاد زه هڅه کوم
سمګا ګل ازادي رادیو ناوړی تاسو هم که د خپل سیمې پاړه څه داسې لري چې له نورو سره شریکول غواړي زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږ د استودیو شمیرو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو پوري دوام لري. په نور خبرونه کې اسماله همکارانو سره اوسئ.